درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د هرات له زلزلو وروسته تر شپږ نوي زره ډېر ماشومان په ځانګړي ډول په روان ژمي کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د اکتوبر د میاشتې په زلزلو کې نږدې دوه زره تنه مړه شول او یوویشت زره نور بې کوره شول. یونیسف نن دوشنبې وویل ګڼې زلزله ځپلې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي چې له کبله یې په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. یونیسف وایي چې له زلزله ځپلیو سره یو لړ مرستې کړې خو په سخت ژمي کې لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي پرون اسلام آباد ته لاړ چې د افغانستان د مسایلو په اړه له پاکستان سره د همکاري او دیالوګ په اړه پر خپلو ژمنو ټینګار وکوي. له شاغلی قومي سره په دې سفر کې څلور نور ایراني چارواکي چې د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په ټاکلو کې رول لري ملګري دي. کاظمي قومي به نن د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دوراني او د غرض د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره هم وبیني. په بامیان ولایت کې دوه کسانو ځانونه وژلې دي. په بامیان کې د طالبانو د والی ویندوی عبدالصبور سیغانی آزادي راډیو ته وویل چې شپږ ویشت کلن مبین چې د بامیان د مرکز اوسیدونکی دی نن سهار په خپل کور کې ځان ځړولی دی. د سیغانی په وینا مبین مخکې په بامیان ښار کې دوکانداري کوله. د بامیان د والی د ویندوی په وینا تېره شپه یوه بل شپاړس کلن ځوانه کې د زرګرانو په سیمه کې ځان وژلی دی. سیغانی د ځان وژنو د دغو پیښو د علت په اړه څه ونه ویل خو یادونه یې وکړه چې د دواړو مړي د بامیان د ولایتي روغتون د عدلي طب څانګې ته وړل شوي دي. له بلې خوا په کاپیسا ولایت کې یوه پنځلس کلن زلمکي ځان وژلی دی. د طالبانو د کاپیسا ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤولانو وویل دا پیښه په تګام ولسوالۍ کې شوې ده. د دوی په وینا دغه هلک ځان په تومانچه ویشتی دی. تر اوسه پورې د دغه زلمکي د ځان وژنې انګیزه نه ده څرګنده. د طالبانو حکومت وایي د باروړونکو لاریو او کانتینرونو د اضافي بار یا لوړ تونج د مخنیوي لپاره په لویو لارو کې ګرځنده تلی ځای پر ځای کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن د ټولګټو وزارت پر اساس راپور ورکړ چې د کابل کندهار په لویو لارو کې د باري موټرو د اضافي بار کنټرول پیل شوی دی. په افغانستان کې د اکثرو لویو لارو د خرابوالي یو اساسي علت اضافي بار بلل کیږي. د تیر جمهوري حکومت په مهال هم د اضافي بار د مخنیوي لپاره د موټرو د بار د تللو لپاره تلی وکارول شوې خو ډیره نتیجه ورڅخه ترلاسه نه شوه. د اوکراین د بشري حقونو کمشنر دیمیتری لوبینټیس وایي چې روسیې ته د بیول شویو نږدې شل زره اوکراینی ماشومانو له ډلې یوازې پنځه سوه ولسې بیرته اوکراین ته ستانه شوي دي. د ازادي راډیو روسي څانګې خبر ورکړ چې د ادعا له مخې روسیې پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې یو لکو پنځه نوي زره شپږ څلوېښت تنه اوکراینی ماشومان له خپل ځان سره روسیې ته بولي او هلته ساتل کیږي. په خبر کې راغلي چې روسیې ته د بیول شویو ماشومانو دغه شمېر ثبت شوی دی او په وینا یې ممکن واقعي شمېر چې له ثبته پاته دی تر دې ډېر وي. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چو سون هوی له خپل روسی سیال سرګی لاوروف او نورو روسی چارواکو سره د خبرو په هدف مسکو ته تللی دی. هوی پرون یک شنبه د جنوري په 14 داسې مهال مسکو ته ورسی چې شمالي کوریا او روسیې په دې وروستیو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړې دي. رویټرز خبري اژانس د چارواکو او کتونکو په قول ویلي له کله چې د اوکراین د جګړې له کبله په نړیواله کچه د روسیې انزوا زیاته شوې، روسیا د شمالي کوریا اړیکو ته لا زیات ارزښت ورکوي. زمو شخله اساجی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې اوري. د بخشن نړیوال سازمان وایي طالبانو ګنشمیر شزی په دې خاطر نیولې چې لسترګو پرته نور مخ ښکار نه شي. په غزنی کې یو شمیر ډاکټران وایي کار ورته نه پیدا کیږي.
یو زنه ډیری ډاکټر صاحبان کار زمينه ورته نسته که د هر یو د توان نه لري چې چیرته مینه خانه جوړه ک.
پاکستان له تورخم وروسته له افغانستان سره نوري ترانزیتي لارې هم بندي کړي. په نورستان کې په 10 میلیون افغانیو سربندونه جوړیږي.
د کلیو د بیا رغونې پراختیا وزارت له لوري د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په نهو بیلابیل ولسوالیو کې بندونه او کانالونه جوړیږي.
د بغلان د بورکی اوسیدونکو وایي د تشاک وبنه لري.
د خلکو مشکل دی او د څوکا لمخ یو شبکه جوړه شوی و چې هغه د بارانونو او د شرابونو په وجه باندې تخریب شوی و.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښن نړیوال سازمان وای طالبانو د بشپړ حجاب نه لرلو په تور ډیری حق جنیا او شزې نیولې چې د طالبانو د جامو اغوستو حق محدودیت چې یوازې سترګې ښکارش نه لري عملی کړي. د سازمان پرون پر خپل ایکسپانه دا ډول نیونې د ګرځیدو بیان د ازادۍ د حق سرغړونه بللې او د هغه د ژر تر ژره درې دوه غشتنه کړي ده. په همدې حال کې د یو شمیر نیول شویو جنو او شزو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي طالبانو ته د لسګونه زره افغانیو د ورکولو په بدل کې خوشی شي بيدي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې وابري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغو غوښو په ځپلو بوخت چې په بشپړ ډول یې ځانونه نوي پخلي. امنیسټي انټرنیشنل پرون په خپل ایکسپانډ لیکلي ډېرې ښځې له دې عمله نیول شوي چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکارې شي نه دی عملي کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا ډول خپل سری نیول د ښځو د ګرځېدو او بیان ازادۍ نقض بللی او غوښتنه یې کړې چې دا ډول ځپل باید سمدستي ودرول شي او نیول شوې ښځې او نجونې خوشي شي. د طالبانو حکومت له تیر دوه اونیو راهیسې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د هغو نجونو او ښځو نیول پیل کړي چې د دوی لپاره د منلو وړ حجاب یې نوي اغوستی. د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې دوی هغه ښځې نیولې او له څو ساعتونو وروسته یې بیرته خوشي کړي چې د دوی له قبله به د حجابي یې خپروله، خو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه بشپړ وضاحت نه دی ورکړی. د طالبانو دې کړنې په افغانستان کې د ننه او نړیواله کچه پراخ منفي غبرګونونه هم راپورته کړي دي. تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د جنوري په 11مه یو اعلامیه کې ولیکل دا ډول خپل سر نیونې لویه بدنامي لري او افغان ښځې یې له خطر سره مخ کړي دي. خو د یوناما د دې اعلامیې په غبرګون کې د جنوري په 14مه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي خوراتون غبرګون خود او خبرداری ورکړ چې یوناما باید له دې ډول راپورونو ورکولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شویو نجونو او ښځو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې دوی د خپلې کورنۍ غړي طالبانو ته د لسګونو زر افغانیو په ورکړې له بنده را خوشي کړي دي. تیرونی په کابل کې د نیول شویو انجلۍ خور چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی طالبانو ته 15 زر افغانۍ ورکړې او وروسته تر هغې د دوی خور له بنده خوشي کړې ده. هغه زیاتوي له کومې ورځې چې خور نیول شوي رواني وضعیت ښه نه دی او تر څنګ یې دا ادعا هم کوي چې د طالبانو په زندان کې ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی او سپکې سپورې ورته ویل شوي دي.
کله چې ترې پوښتنې کړې هم یې جسمي شکنجه کړې او هم ورته سپکاوی شوی دی. ورته ویلي چې د شهادت کلمه ووایي، تاسې کافران یاست، کمیس مو ولې تنګ دی، بوټان دې ولې د سړیو په څیر دي.
د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د بشري حقونو ډېر نور ملاتړو بنسټونو هم د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر ضد دا ډول کړنې له دوی سره د دې ډلې دښمني بللې ده. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان افغان نجونې او ښځې نیسي او زنداني کوي. له دې وړاندې د ډلې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې معترض نجونې او ښځې نیولې او د ډېرې مودې لپاره یې زندان ته اچولي دي. طالبانو حکومت خپلو دې ډول کړنو ته د شریعت نوم ورکړی، خو د اسلامي همکاریو سازمان په ګډون بیلابیلو اسلامي هیوادونو او مطرحو دیني عالمانو د طالبانو دا ډول کړنې د شریعت خلاف بللي او غندلي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې له بندیدو درې ورځې وزي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلان وایي د تورخم د دروازې له بندیدو وروسته پاکستان ټولې هغه لارې چې له افغانستان سره پرې تګ راتګ کیږي د ترانزیت پر مخ تړلې دي. یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي چې له پرون غرمې راهیسې د غلام خان بندر لار هم د پاکستان له لوري بنده شوې ده. دوی دا هم وایي لسکونه باري موټر دواړو غاړو ته ولاړ دي او هر ورځ ورته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته د غلام خان بندر دروازه هم د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلین وایي پاکستان ټولې هغه لارې چې افغانستان سره پرې تګ راتګ کیږي د ترانزیت په مخه تړلې دي. د یاد خونی یو مسؤل خانجان علی کوزی ازادي رادیو ته ویل
بدبختانه چې نن په نړډن دی پټان کې په خرلچی کې هم دغه شانتي وشو خرلچی لارم بند شو ته بولدک او چمن لار تقریبا 2 میاشتې 3 کې چې بند ده د انګور اډه قومی شخړو په اساس چې هلته موجود دي هغه بند ده نو تقریبا زمونږ 90% لارې د پاکستان سره ټولې بند دي
که څه هم خاغلی علی کوزی په تیرو 2 ورځو کې دواړو غاړو سوداګرو ته د اوختو زیانونو په اړه څه ونه ویل خو یو شمیر سوداګر چې موټرې بندې ولاړې دي وایي سره له دې چې تازه میوې او سبزي له خرابېدو سره مخ دي تر څنګ یې پر یو کانتینر د ورځې تر $150 پورې کرایه هم راځي نن چې د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدو دریم ورځ ده یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې د باروړونکو موټرو پر مخ د غلام خان بندر د تړل کېدو خبره هم کړې ده افغان سوداګر نواب هاشمی چې په غلام خان بندر کې 13 موټرې بندې ولاړې دي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سره ټول مرزي لارې ترانسپورتي لارې ټول بند دي نو تقریبا په دې لار کې د کراچۍ د مسیر نه نیولې تر غلام خان پورې په دې لار کې زمونږ تقریبا 13 ګاډي زمونږ مالونه ولاړ دي او دې خواته چې د ګربزو په ساحه کې زمونږ 12 کانټینر تش کانټینر ولاړ دي چې په هر کانټینر باندې د ورځ $150 د مرچ راځي
دوو تنو نورو افغان سوداګرو انور افغان زدران او مرګل ازادي رادیو ته ویل
د کې امانیت بیران ته په ملیونونو ډالر توان اوړي ډېر زیات توانونه اوړي اوس خاص کر د سبزیجات او د میوجاتو وخت په دې کې د ازبکستان او د تاجکستان مالونه می سات د زما خپل تقریبا 15-16 ټیلر مال په کیسار ده چې هغه یې خواته ولاړ دي او د مالونو خرافي ده تقریبا چې په ورځ نور انتل شو د منځ زی
پرنا راسي مونږ ګاډي په غلام خان بارډر باندې اختر ته ولاړ دي 15 ګاډي زمونږ دي 15 ملیونه کلارې توان ده سبزی دا ټول مکس سبزی دا مونږ حکومتونه نه داخله دا چې د لار خوشي کې تجارت ته ضربان نه رسوي
دا چې پاکستان سره تړل شوی ترانزیټي لارې به کله پرانیستل شي او په دې اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري و مغوختل د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویانې عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې یوازې دومره وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره نن د دوی غونډه روانه ده د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د تیرې شنبې په ورځ د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه وتړله او دوی ته د پاسپورت د لرلو شرط وړاندې کړ چې په ځوابي عمل کې طالبانو هم له هغه غړې د باروړونکو موټرو راتګ بند کړ تیر ماښام ننګرهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د تورخم لپاره د طالبانو د کمیسار مولوي عبدالجبار حکمت په حواله خبر ورکړ چې نوموړي له پاکستانی لوري سره خبرې کړي خو هغوی ورته ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان د حکومت مرکزی مسؤلینو کړې ده په روان مریض کال کې دا دویم ځل دی چې د ورته ستونزې له امله د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه د تورخم دروازه تړل کیږي خو تر دې مخکې 2 ځل د امنیتي دلایلو له امله هم تړل شوې ده تر دې مخکې د لړم میاشتې په 1/3 نیټه هم یاد لاره د 1 ورځې لپاره تړل شوې وه چې بیا د دواړه لوریو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانیستل شوه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته ویل هغه مهال د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته وخت ورکړ چې پاسپورتونه ترلاسه کړي خو موټر چلوونکي د تخنیکی ستونزو له امله ونه توانېدل چې پاسپورتونه ترلاسه کړي نو ځکه پرې د پاکستان حکومت لار وتړله سوداګر وایي د لارې د تړل کېدو د دوام له امله د تازه میوو او سبزیو د خرابېدو سره ښایي د دواړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوړي
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په غزنی کې له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران د کار غوښتنه کوي دوی وایي په غزنی کې 100 ډاکټران بیکاره ګرځي نور حال په دې راپور کې
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له تیپوانځي څخه په لوړو نمرو پارخ سوی دی، خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له تیپوانځي څخه فارغ سوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده سوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې د کار زمینه ورته نسته، که دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یوه چېرته مینخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاهد یم، هسې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې دوی له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا دوه لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې یې کړې، خو اوس بې کاره دي. ډاکټر داود حکمل هم دوه کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي، خو اوس بې کاره دي.
چې هغوی واقعا د تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي، او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هره برخه کې ورته ډیر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نسته. ډیر خلک دي چې هغه بېکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی، نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او پکې بریالي سوي دي، خو اوس په کور ناست دي. دی وایي ډیری وخت د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سرت سره افغانستان زیات است. خود
ستونزی خو په ټول افغانستان کې زیات دي، خو په غزنی کې به بیخي زیات دي. دلته که ډاکټران په کار ګمارل کیږي، د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستی او خپلوي په لحاظ مقرریږي. کاغه ډاکټران هم وی چې اگزیټ امتحان یې ورکړی وي، پاتې کیږي، خپل کسان پر دند ګمارل کیږي، او نور کسان نسی کولای چې وظیفه اشغال کړي.
کسی نه میتونه کې وظیفه اشغال کنه.
څه کول په کار دي چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ سوی دی وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لوري د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغوی باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما په د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي، تقریبا د فراغت یې کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه څو خپله په دولت کې مشکل اوسي، د شورای طبي امتحان یې نسوای دایره ولی، یا تخنیکي ستونزې وي، یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پورې چې یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل سي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل سي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې که روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په سوونو نوي فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغوی ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغوی نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب رانه کړ.
د نورستان په نهو ولسوالیو کې د څو سربندونو او کانالونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکول کیږي. د رغونې په دغو پروژو کې به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې زمینه برابره شي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په نهو اداري واحدونو کې د 10 میلیونو افغانیو په لګښت سربندونه او کانالونه جوړوي، چې ورسره به په زرګونه جریبه ځمکه خړوب او سلګونو کسانو ته به د کار کولو زمینه برابره شي. د دوی په وینا چې د یادو پروژو د بنسټ ډبره د سرپرست حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر کې خوده. په نورستان کې د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لورې د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په نهو بیلابیلو ولسوالیو کې څه باندې 1,000,000 افغانۍ په لګښت سربندونه او کانالونه جوړیږي، چې له جملې څخه یې د نورستان ولایت په دریو ولسوالیو کې د 1,000,000 مراسمو په ترڅ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د قدرمن وزیر صاحب الحاج ملا محمد یونس اخونزاده له لورې عملا چارې پیل شوې.
د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي چې په ولایت کې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه پیل کیږي. د مرکز پارون د قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی راته وویل په ولایت کې ډېرې کسان بیروزګاره دي او د نوو پیل شوو پروژو سره به له یوې خوا شاړو ځمکو ته اوبه ورسیږي او له بل پلوه به بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع برابر شي.
د کانتیو سل کلی کانال په نوم باندې یو کانال او تقریبا 3.5 میلیون په ارزښت باندې یو پروژه افتتاح کړ وزیر صاحب محترم. کانتیو ګندې په خوانه داسې پروژې هم پلی شوې نه و، نو اوس دغه پروژې سره به کانتیو تقریبا 15 کلی، نو دا ځمکې دې لاندې راځي، تقریبا سل کلی پایوکابات شهر نو په مرا او برکلی ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
د نورستان په نهو اداري واحدونو کې په داسې حال کې د کانالونو او سربندونو جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکي د پوخا په څیر شکایت کوي چې دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو له پامه غورځولي او تر اوسه په ولایت کې داسې کوم کار نه دی شوی چې ورسره ستونزې هوارې او په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ملګرو ملتو په 2023 میلادي کال کې د جګړه ځپلو یو اوکراینیانو د مرستې لپاره د 4,200,000,000 ډالر غوښتنه کړې ده. په دغو پیسو به د اوکراین دننه له جګړه ځپلو او نورو هغو کسانو سره بشري مرسته وشي چې د جګړې له کبله له اوکراینه بهر وتلي دي. پر اوکراین د روسیې د جګړې له پیله څه باندې 6 میلیونه اوکراینیان له دغه هېواده بهر کډوال شوي دي. د دې موضوع تفصیل له اسدالله لودین اوري.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین دننه 4.8 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د وګړو 40% برخه جوړوي سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا نن دوشنبه په جنیوا کې کړې ده. اوچا د اوکراین لپاره د 2023 کال د اړتیا او ځواب ورکونې په پلان کې ویلي چې د اوکراین د جګړې له کبله په نږدې 2 کلونو کې 6.3 میلیونه اوکراینیان نور هیوادونو ته هم کډوال شوي دي. د دوی د معلوماتو لمخې په دغه اوکرایني کډوالو کې 15.9 میلیونه یوازې اروپایي هیوادونو ته تللي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفټس په جنیوا کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله رامنځته شوي بشري ناورین ته په اشاره وویل.
40% of the population
سکل با د اوکراین 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په دې معنی چې د اوکراین 4.8 میلیونه وګړي مرستو ته اړ دي. یوازې 4 میلیونه کسان د اوکراین دننه بې ځایه شوي دي. دا د هغو کسانو سربیره دی چې له اوکراینه بهر کډوال شوي. 3.3 میلیونه اوکراینیان د دغه هیواد د ختیځ او جنوب په هغو ټولنو کې ژوند کوي چې د جګړې لومړۍ کرښې پکې دي.
ملګری ملتونه وایي 100,000 اوکراینی ماشومان هم د جګړې په لومړنیو کرښو او هغو سیمو کې ژوند کوي چې د روسیې د هوایي او ځمکنیو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د جګړې کرخو ته نږدې د اوکراین په پرتو ښارونو کې خلکو خپل زیرمشوي خوراکي مواد خلاص کړي او د ملګرو ملتونو په وینا د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وایي چې د غوښتل شوو 4.8 میلیارد ډالر لډاله به څه باندې 3 میلیارد په اوکراین کې دننه د جګړه ځپلو خلکو پر اړتیا ولګول شي او شاوخوا 1 میلیارد به له اوکراین بهر کډوالو شوو کسانو او د هغوی کوربه هیوادونو ته ورکړل شي. پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل د نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو تر اوسه هم دغه جګړه روانه ده چې تر ډیره یې زیان عامو اوکراینیانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته رسیدلی دی. د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې حکومت د لویدیځو هیوادونو له ګڼو محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ شوی، خو په ځواب کې روسیې له خپلو یو شمېر متحدانو لکه چین، شمالي کوریا او ایران سره اړیکې پیاوړې کړي. د ازادي رادیو اوکرایني څنګه په یو تحلیل کې ویلي ممکن د 2023 کال تر وروسته هم د اوکراین جګړه هم دغه سي روانه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ د شرشر سیمې خلک د تشاک پاک اوبو ته اړتیا لري. دوی شکایت کوي چې هر ورځ چې تیریږي مشکلات زیاتیږي، ځکه چې له 15 کیلومتره لري څخه اوبه راوړي. دوی خبرداری ورکوي چې ډیر ژر د تشاک د اوبو چاره یې ونشي نو له خطر سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې
د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د بغلان د بورکی ولسوالۍ د شرشر سیمې اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د بورکی ولسوالۍ د شرشر سیمې یو قومي مشر عبدالغنی آزادۍ روډیو ته وویل
5 کیلومتري آواز او نظرم کلینیک مو او نظره مدرسې مو او نظره
زموږ کلیوال 15 کیلومتره پلی مزل کوي او د څارویو په وسیله خپل کورونو ته د څښاک اوبه راوړي. ان زموږ څاروي د څښاک اوبه نه لري، خونځي مدرسه او روغتي کلینیک مو اوبه نه لري. د اوبو نشټوالي خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
د سیمې خلکو په خبره چې په خوانی حکومت په نموړې سیمې کې د څښاک اوبو یو ستره شبکه جوړه کړې و چې څه باندې 2000 کورونو یې ورڅخه ګټه اخیسته، خو تیر کال د پرله پسې سیلابونو راوتلو له امله د اوبو شبکه تخریب شوې او اوس مهال خلک د څښاک اوبو له نشتوالي سره مخامخ دي. د نموړې ولسوالۍ د شرشر سیمې یو بل اوسیدونکی محمد داوود وایي
قری شرشر کې سویب در حدود 2000 خونه کمو بیش هستن.
دیگر کلونو کې موږ د ملي پیوستون د پروګرام للارې د شرشر سیمې په 15 کیلومتر کې د اوبو یو ستر شبکه جوړه کړې به او تر کلی پورې مو د پیپونو په وسیله اوبه را رسولې به. خو تیر کال د سیلابونو لامل پیپونه تخریب شوې دي، اوس په کافي اندازه اوبه ناراضي او خلک د اوبو لجدي کمخ سره مخ دي. په شرشر کې څه باندې 2000 کور
د بورکی ولسوال مولوی عبدالهادی دبیر حقانی بیا وایي چې دوی د خلکو ستونزې لاړوان چارواکو سره شریک کړي او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
آبی نشدنی ندارن، آبی کې معاشی باشه یا به خودشان باشه.
د شرشر خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او خلک له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دوی سرک هم خراب دی. موږ څو ځلې د خلکو ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریکی کړي دي. د ولایت چارواکو ژمنې کړي دي خو تر اوسه پورې په عمل کې نه دي پیدا شوي.
د بغلان د کلو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست رئیس مولوی عبدالواحد عبیده هم د بورکی ولسوالۍ د شرشر د وسیدونکو ستونزې منی او ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به ورته رسیدنه وشي.
د بغلان ولایت د بورکی په ولسوالۍ د شرشر په کلي کې چې کوم هلته خلکو مشکل دی، هغوی د څو کاله مخکې یوه شبکه جوړه شوې وه چې هغه د بارانونو او د سیلابونو په وجه باندې تخریب شوې وه. هغوی ته مو پلان دا دی دقیقه سروې کوو او بیا د مؤسساتو سره هم شریک کوو، وزارت سره هم شریک کوو، تر څو د شرشر د کلیوالو مشکل حل شي.
د بغلان د کلو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال د نوموړي ولایت 65% اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. په دې ځای د بارغس ولایت د غورماشت ولسوالۍ دلته دوې شبکې دي، یوه اتصالات یوه ام ټي ان. د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزوری دی چې موږ بسته ونیسو هغه د غیب لاړ شي، هیڅ مشکل مو حل نشي. زموږ دغه آواز دي د لوړ فرو چارواکو ورسېږي چې زموږ د ستونزو راحل کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو قدرمنه اوریدونکو سلامونه وایم. زما ورور دغه ستونزه ده چې زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزورې دی. دغه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې شبکه راته راوي ډیر مننه به وي ستاسو څخه هم د حکومت څخه هم. دغه زما حواز در حکومت پسې ورسوي، ډیره مننه.
د
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د خوشامند ولسوالی اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکونکو څخه مې دا هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیرو سره په عذاب یو. د حکومت د ټولو کارکونکو څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سړکو باندې هیله او کوشش وکوي. موږ دغه هیله در لدی چې او بل دا د مو خواته تنبیه ډیر کمزوري دي، ټلیفونونه کار نه کوي، خلک له ټلیفونو او له شبکو سره ډیر پوښتنې دي، ټلیفونونه ښه کار نه کوي. دسې خطا هیله کوو چې د موږ دا هیله او دا د موږ درخواست په ځای کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. اوس څلور نیمه بجې دي او دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د هرات له زلزله وروسته تر شپږ نوي زره ډیر ماشومان په ځانګړي ډول په روان ژمي کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د اکتوبر د میاشتې په زلزلو کې نږدې 2000 تنه مړه شول. یونیسف نن وویل ګڼې زلزله ځپلي کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي. د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قوبی پرون اسلام آباد ته لاړ چې د افغانستان د مسایلو په اړه له پاکستان سره د همکاري او ډیالوګ په اړه پر خپلو شمنو ټینګار وکړي. په بامیان ولایت کې دوه کسانو ځانونه وشلې دي. په بامیان کې د طالبانو د والی ویندوی عبدالصبور سیغانی آزادی رادیو ته وویل چې شپږویش کلن مبین چې د بامیان د مرکز اوسیدونکی دی نن سهار په خپل کور کې ځان ځړولی دی. له بلې خوا په کاپیسا ولایت کې هم یوه 15 کلن زلمکی ځان وشلی دی. د طالبانو حکومت وایي د بارونکو لاریو او کانټینرونو د اضافي بار یا لوړ تونیج د مخنیوي لپاره په لویو لارو کې ګرځنده تلي ځای پر ځای کوي. او د اوکراین د بشري حقوقو کمشنر دیمیتری لوبیتیس وایي چې روسیې ته د بیول شویو نږدې 60,000 اوکراینی ماشومانو له ډلې یوازې 1500 بیرته اوکراین ته ستانه شوي دي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو دی اونۍ ز بحث تمو زنوري اسنوري هر کله کوم. د طالبانو د حکومت وسلواله مخالفه ډلې ادا کوي چې په ورستیو کې د طالبانو پر ضد بریدونه ډیر کړي دي. په ورستۍ وونه کې لکټر لګې دي شپږ 14 نو ادا شوې دي. تر ټولو ورستۍ برید پرون د نیمروز ولایت په مرکز کې د ودانۍ د ولایت د مقام په ودانۍ کې چې د وشو چې د طالبانو په وینا درې تنه پکې برسېرن ټپیان شول. د نیمروز د برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دې ته په پام چې دا برید انتحاري و ګمان کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې بیا کړی وي، ځکه چې نورو ډلو تر اوسه د کومې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو تر ټولو د ډیرو بریدونو ادعاوې د افغانستان د ازادۍ جبهه کوي. د جبهې د سیشن بی پورس په خپل ایکسپانه کې ادا وکړه چې په یو شپه او رس کې په پنشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. د جبهې د پنشن بی پورس د تیرې پنشن بی پورس هم ادا کړي و چې د کابل ښار په 500 فامیلی سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نخه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې له خوا د ورکل شو شمیرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو 8 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. خو د ازادۍ جبهې او په مستقل ډول انتهید شوی ان د ملګرو ملتونو په غراپور کې چې د دسمبر په نیمه کې خبر کړول شو چې د 2022 کال پر طلب 2023 کال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو بریدونه خورا کم شوی دی. د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د څلور نور وسلوالو ډلو چې د موجودیت اعلان کړي نمونه راغلی او ویل شوی چې دوی د هیڅ برید مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. په دې راپور کې ویل شوی چې د تیر کال پرتله وسلوالې نښتې په سلو کې 140 او 14 20% کمې شوې دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د طالبانو مخالفان چې له هیواده باندې دي تیتو پرک خودل شوی، خو دا یادونه هم شوی چې هغوی تر پخوا له سیاسي نظره فعال شوی دي. د طالبانو مخالف جبهه د روان میلادي کال په دې لومړۍ میاشت کې ډیرو بریدونو ادعا وکړي. آیا د دې معنا دا ده چې دا جبهه سکل فعال شوی دي؟ پر روان بحث کې خپل درنو ملمنو سره دا موضوع شار بود. سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندړو، د امنیتي او پوځي چارو پو یوسف امین زازای زموږ ملمنه دي. دوړو ملمنو ته اخراغ لاست وایو. اندر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. د طالبانو مخالف وسله والو ډلو د بریدونو دغه وروستۍ ادعاوې تاسو څه ډول ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوریاس نوری، تاسو ته ستاسو پروګرام قدرمن میلمه د هیواد وتلی نظامی شخصیت یوسف امین زیازی ته، همداسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان کله چې واک ته ورسېدل په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ کړی ده، او دوی ته د امریکایانو ډېرې وسلې پاتې دي. په افغانستان دننه کې هم څه پروژې پیل کړي دي، خو موږ وینو چې د بهرنیو هیوادونو سره په ځانګړې توګه د ګاونډیو سره سیاسي تعاملات منځ نه دي راغلي. د ځینې استخباراتي کړۍ چې هغه د سیمې او د نړیوالو پورې اړه لري، کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځینو توریستي همداسې د ازادۍ جبهې په هغه چرکی عملو کې ځان وښیي او په اوسني حکومت باندې فشارونه هم راوړي. دوی په تیرو دوه نیمو کلو کې، یعنی طالبان، د توریستي ډلو په ځانګړي ډول د داعش په ځپلو کې ډېر بریالي راوتلي دي. خو داعش او هغه بینالمللي پدیده ده چې د نړۍ زبر ځواکونه په ډېرو هیوادونو کې استعمالوي. تاسو ګورئ چې په پاکستان، ایران، همداسې په افریقایي هیوادو کې، په هند کې، په ډېرو ځایو کې، په مرکزي آسیا هیوادو کې هم خپل شتون ښیي. هغه د خاصو مواردو لپاره استعمالیږي چې په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیس لري. د ازادۍ جبهه هم مخامخ جبهي جګړه د طالبانو سره په مخ نشي بولی. دا چې اوس چریکي عملي کوي معلومه نه ده چې د روسانو په اشاره به یا د امریکایانو، خو د پاکستان د استخباراتو قوي لاس د دواړو، هم د داعش هم د جبهې ازادي سره شته، تر څو په افغانستان کې یو ځل بیا جګړه راولي او دوی خپل شتون وکړي. خو که چیرې لکه پخوا هم چې ویلي دي، د طالبانو اسلامي امارت د نړیوال سره خپل اړیکې سمې نه کړي، د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني، په افغانستان کې یو داسې قانوني حکومت چې اساسي قانون لري او ټول مرورونه سره ټول شي، زه باور لرم چې دغه چې پېښې به لا هم ډېرې شي.
مننه. په دې بیا هم روسته وغږیږو. زازی صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ د بریدونو دغه اداوه چې د کراول تایید هم په خپل وخت توګه ګران کار دی، په پوځي ډګر کې د غوډلو د لا فعالې دوه کاروندوی کوي، او که هغه یوازې د دوی لخوا تبلیغات بولي؟
مننه صاحب، تاسو ته او درنه ورور اندر صاحب ته خپل ټیل او ما ته وړاندې کوم. ګورې، مونږ د ابتدا نه اته کله چې طالبان واک نه ونیولی، د جمهوریت په وخت کې مو همدغه ویلي چې د ناامنیو علایم قراین بې ثباتۍ دپاره د فضا آماده ده په افغانستان کې. او مونږ همغلته هم ویلي وو چې اته که چیرې طالبان هم واک ته ورسیږي، نو هغه علایم قراین په نړیواله سطح او د سیمې هیوادو په سطح، د کور دننه په سطح، د نامنې دپاره، د جګړو دپاره شتون لري. اوس هم زه تاکید په دې کوم چې دغه درې واړه اړخونه کم وي که زیات وي، دلته خلک وژل کېږي، انتحار کېږي، انفجار کېږي، ولس وژل کېږي، نامنی شته.
زازی صاحب، دغه خبر ته چې مخکې له هغه هم چې دغه سي اندېښنې وي چې که طالبان واک ته ورسېږي له پوځي لارې، نو ښایي بیا هم افغانستان کې ممکن د ناامنیو ټغر ټول نشي. یعنی فکر کوي موږ له مختلفو لورو، له پاکستان، ایران، هغه هیوادونه چې د امریکا او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له حضور سره مخالف وو، ټولو په خوله ویل چې موږ تا یو با امن او با ثبات افغانستان په ګټه دی.
دا خو دی دوی هغه وینا ده چې ظاهرا دا کار کوي، مګر اصلي خبره دا ده چې دلته په نوم د تورزم تر هزارې یا دغه بنیاد ګزاران چې دوی ورته وایي کنه، دغه مسله نن د نړیوالو په سطح باندې بحث شوی ده، نه د سیمې په سطح او نه د موږ کورنۍ په اړخ باندې دا بحث پاتې ده. که د طالبانو د امریکا سره کوم تړون چې وکړو دا بحث پاتې ده، صرف امریکایانو غوښتي دي، غوښتنه کړې ده، لیکن دا معلومه نه ده چې دوی اهداف مثلا دوی وایي چې القاعده یا مثلا داعش ډله چې دوی د خپل زیان ګوري، دا بهرنۍ مسله ده، د سیمې مسله ده. لیکن د کورنۍ بحث چې دلته ډلې ټپلې تمویل کېږي، تجویز کېږي، ملاتړ کوونکي لري، دا بحث پاتې ده. یعنی دغه درې اړخه بحث پاتې ده، دغه نړیوال اړخ باندې څوک تمویلوي، د سیمې په چوکاټ کې دوی څوک تمویلوي، د کور دننه علایم قراین څه شي دي، نو هر څوک په دغه وخت کې د انتظار په حالت کې دي، خونسا شوي نه دي، له منځه نه دي لاړ، فقط وضعیت ته ګوري چې وضعیت کومې خواته دي، او بلاخره انتظار دي کوي چې دا که وضعیت په افغانستان کې خراب شي چې دغه کې هم رول بیا هم نړیوال اوسنی وادونه لري، نو دوی انتظار دي چې موږ نه حمایت وشي، موږ ته بیا هم وسلې راکړل شي او د دې نظام په وړاندې بجنګیږو. هدف یې معلوم نه ده، دلته هدف معلوم نه ده، هدف کورنۍ نه ده، داخلي هدف نه ده.
بله، مننه اندر صاحب. څه فکر کوي د دغو د طالبانو د مخالف وسلوالو ډلو یا جبهو له لوري د بریدونو دغه اداوې که هغه یوازې تبلیغات وي، دا ډلې څه غواړي لاسته راوړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي؟ کراشو د افغانستان امنیتي وضعیت تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې مخامخ جبهه پرانیزي د طالبانو په وړاندې، تر اوسه کومه سیمه هم نه ده نیولې. هدف څه دی؟
مننه کومه. ګوري، په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده، او زموږ سرحدونه په وچه کې له دغه سیمې مغرضي وادونو سره دي چې هغوی تل د افغانستان په کونو چارو کې لاسوهنې کړي دي، موږ ته مختلفې ډلې ټپلې جوړې کړي، زموږ لس حکومتونه یې راړنګ کړي دي. هغوی په افغانستان کې یو تلپاتې سوله ثبات نه غواړي، یو قوي افغاني حکومت نه غواړي، او له بده مرغه چې طالبانو هم امنیت راوسته ده، خو د امنیت د ټولنې لپاره باید نورې ښېګڼې مخکې راوړي. د حکومت تعامل همداسې، تر اوسه حکومت سرپرسته خلک تشویش کې دي، اوس هم اقتصادي وضعیت د خلکو ورځ تر بلې خرابېږي، زموږ هېوادوال تښتي. نو په دغه وخت کې دغسې جبهې چې لکه استاد عزیز صاحب چې ویلې بهرنۍ اړخ لري، افغانان له جګړو ستړي دي، هغوی کوشش کوي چې یوازې خپل شتون وکړي، او دا ډېره ساده خبره ده چې په افغانستان کې که هر څومره قوي
کوي. یعنی ستاسو په نظر دوی د بهرنیو کړیو په لمسون دغه ادعاوې کوي، او که چیرې کومه حمله هم کړې وي هغه هم د بهرنیو کړیو په لمسون ده، او په خپل داخلي اړخ نه لري، کورنۍ اړخ نه لري؟
زما خپل خبره کوم، دا خلک خپل ځان خي، او په افغانستان کې ډیر اسانه ده، اوس په ډیر پرمختللو وادو کې هم چې امنیت قوي همداسې په ایران کې ګوري چې دوی هم کولی شي دا کار، خو همدا چې افغانان جګړه نه غواړي، او دا واضح او قاطع خبره ده چې دا بهرنۍ کړي دي، او موږ ولیدل چې د جبهې آزادي اعلان چې توسو او چیرته غونډې کېږي او څنګه هلې ځلې کوي، او دا هم معلومه شوې ده چې د پاکستان استخبارات هم له دوی سره لاس لري، د افغانستان کې یوه بله جګړه غواړي. دوی مخامخ جګړه هېڅکله نه کوي، او په خوا کې د ناټو او د امریکا نظامیان ورسره، زموږ دغه نظامیان له ډېر دا چې سمې وظایف نه ده کول، فساد او خیانتونو همداسې په تنظیمونو ویشل شوي و، نه شي کولی چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت تامین کړي او د طالبانو پر ضد کم مبارزه وکړي.
مننه زازي صاحب. طالبان مهم اړخ دی، او کله چې دغه سیداوي په هیواد کې دیننه کیږي چې موږ دغه بریدونه کړی دي، په دغه ځکه مو دغومره د طالبانو وسلوالو وجل او دمو وکړل، هغه مو وکړل. طالبان اکثره وختونه د دغه ډلو د اداو په اړه څرګندونې نه کوي، نه هغه ردوي او نه هم تاییدوي. ولې طالبان په وړاندې خبرګون نه کوي؟
ګوري، دا یو اصل د حکومتداري، حکومت دولت خپل ضعف نشي کولای چې ښکارا کی. همیشه حکومتونه راغلي دی ویلي دي چې موږ د افغانستان د خلکو استازي ولي کوو، همیشه حکومتونه راغلی دی افغانستان افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې مونږ به دا وکړو مونږ به ها وکړو تاسو پرمختګ دپاره به کار وکړو سوله به راولو امنیت به راولو دا خو د دوی شعار ده دا خو د دوی همدغه دپاره غواړي چې په واک کې باید واوسي دوی د همدغه دپاره مبارزې کوي اساسي خبره دا ده چې
خبر دادا چکدار ډول اداوی ډیر شی او چیرې هم د چاودنو او د ډزو غګونه خلق د غسیمه اوري فکر نه کوي چې دا د افغانستان پر روان امنیتی وضعیت ناوړه غیز وکړي خلکو سره تشویشونه زیات نشي
کاملا ولین تشویشونه نه زیاتیږي ګوره ما خو ځکه لیسی د جګړې لپاره د کورنۍ اړخ لپاره ما مخکې ارزو کړلو چې او عمل علایم هم دوی سم موجود او بهرنی مسائل هم بحثونه ندي شوي سیمه ییز عرف باندې هم بحثونه ندي شوي یعنی هر حکومت چې راغلی دا بحث نه ده کړی هر حکومت چې راغلی د فقط د خپل اقتدار د خپل ډلې د دغه لپاره
زازای صاحب دغه د تاسو د اجماع خبره کوي د کورنۍ د سیمیزي او نړیواله پټي جمهوریت نظام کې هم کې د سولې موضوع او نور موضوعات له غونډې او هوادونو او د تروریزم هغه تشریح تعریف په دې برخه کې په اجماع باندې ډیر تاکید کړي په کورنۍ نړیوال سیمیزي او نړیواله اجماع باندې دا رامنځته نشول په هیڅ برخه کې آیا اوس هم فکر کوي چې بیا هم دا یو خند دی
ګوري کاملا دا خندې کله چې یو نظام یو حکومت خپل کورنۍ دند مکلفیت په درست شکل ادا نکړي د خپل ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړي که جمهوریت و هم فساد شور چپاول غصب د ولس خبرې چې ته منله همدغه کس په قدرت کې او هغه ازبونه جوړ کړی و هغه قدرتونه و چې په شکل د اشکال په 45 کلنې جګړه کې دوی حضور لرو نقش لرلو پس دغه جګړه ما خو بیا هم تاکید پدې کوم چې اصلا دا بهرنی اجنډا ده دا کورنۍ اجنډا نه ده بلو یې کې او په کور دین نه هم سیاسون هم چې څوک د مشرتابه یا د حکومت والی یا د وګدارانو ایجاد کوي دوی نه دي توانې دلی دي چې افغانان را ټول کی د افغانانو سره یو یو مشره دریز ولري یو عام هانګي وکي او د افغانستان د خلکو ولوس غوښتنې مشروع حقوق دا په پام کې ونیسي او د یو برنامه په شکل ولسره مختلف شي ګنګ حالت هیڅ کله نشي کېدلای چې پای ولري مثلا ز مثال تاسو درکمه
یعنی فکر کوي زازه فکر کوي چې دا فشارونه چې نړیوالو پر طالبانو باندې راوستي دي چې د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو او د حقوقو په برخه کې هغه حقوقونه چې منل شوی دي باید هغه ته غاړه کیږي کله د فشارونو نتیجه نه ورکړي فکر کوي چې د دغه وسلوالو نخته تر شا نړیوال لاس لري فکر کوي چې دا به یو بل وسیله وي د دوی لوري ک سیمیز ارخیوی خواتکو د سیمیز هوادونو سیمیز
کړی ګوره یو خو تبلیغ ده یو خو تبلیغات دښمن موجود ده تبلیغات شته د جګړې یو عارف دې مهم عارف تبلیغ او ترویج ده نو دا تبلیغات شته د ترویج شته دغه څنګه استفاده کیدلی شي مثلا په داخل د کور کې چې څوک ناراض وي دغه به ترې استفاده کیدلی شي مثلا د چا حقوق نه ورکول کېږي دغه نه بهترینه دغه خصله کېږي مثلا د بیکاری کچا خلک بیکاره دي نو دوی د خپل بچیانو خوراک د پاره څه نه لري فکر دا موږ ګورو دا یو حقیقت ده دغه نه ډیره ښه استفاده کولی شي یعنی دغه اندکترینه اشتباه د حکومتداري بلاخره دښمن دغه نه ډیر یو لوی هدف لاسته راوړی شي
مننه اندر صاحب که څه هم زازی صاحب ورته اشاره وکړه چې داخلي ځینې مسائل کېدای شي چې هغه پلمه وګرځي او هغه هم دغه لارې ته لار پرانیزي د امریکا متحده ایالاتونو بریتانیا او ځینو نورو لورو په زغرده ویل دي چې نور په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي تاسو د سیمیز اړخ یادونه وکړه مخکې هم چې تاسو مرکې کړی دی ډیر د سیمې د هیوادونو هغه لاس بولې په دغو نښتو یا په حملو یا بریدونو کې چې په افغانستان کې کله ناکله کیږي که راشو دې موضوع ته چې کنړیوال د وسلوالو ډلو نور ملاتړ نه کوي څه فکر کوي که طالبان هم دغه پالیسي ته چې ازادي صاحب هم اشاره وکړه چې په کوردننه هم د ډیرو لپاره د منلو وړ نه دي څه خاصه چې څه دې ته چې نړیوال هغه ومني آیا هم داسې دوام ورکړي فکر نه کوي چې نړیوال به خپل لار بدل کړي او نور به په دغه دریز ونه دریږي چې نن درېدلې دي
ولین پیړی پیړی کې چې زموږ د هیواد د خلکو په سرنوشت باندې همدا زبرځواکونه لوبې کوي هغوی خپل ملي منافعو ته ګوري کولی شي هر وخت خپل دریځ ته بدلون ورکړي او په کور دننه کې افغانان باید پوه شي چې هېڅکله هم دوی ملي یووالی نه دی کړی موږ شاهد یو په کوم حکومتونو کې چې موږ وو دا ټول د خپل منځي ستونزو او د خلکو سره د نه نږدېوالي د خلکو د عنعناتو کلتور دین ته احترام نه کولو په اساس رنګ شوی دی او هغه هم د دغه زبرځواکونو زموږ د ګاونډیو له تاریخ څخه ډیر لاس پاکستان او ایران درو په افغانستان کې خلک نه د وسلو فابریکه لري نه د توان لري او دا جګړه چې کیږي ټول یو قوي سرمایه بودجه او لوجستیکي او البسایي همداسې نقدي مرسته ته ضرورت لري دا د دغه وادو له خوا کیږي د افغانستان اسلامي امارت یا اوسنۍ حکومت کچيري له خپل دغه دریز نه چې یوازې یکه تاجيبي یو ویزبي سیستم وي ممزرما ټول زما بي او ټول په خمو ټر ګرځي چې چوکې نیولې دي د خلکو حقوق ته کتن نه کوي د خزو حقوق په بربند ډول د پخولاندې کړی دي او د نړیوال ټولن له خوا زموږ باندې ډېر مرستې بند شي چې زموږ یواد وران شوی د نړۍ سره اړیکو مرسته اړتیا لري او دا غیلت کېدای شي چې هر راز تروسی ډله په افغانستان کې سربازګری وکړي د دولت په ضد باندې مخالفین تربیه کړي موږ ښه تجربه لرو چې زموږ ډیر قوي حکومتونه چې چا سره روسانو له چا سره همداسې امریکایانو او تسلو هیوادونو نورو د افغانستان د خلکو په غوښتنه مخکې نه تلل ړنګ شوي دي او هغه هم ابزار او نور مسایل معلوم دي چې هغه په ډېر لوړه کچه ګیم روان ده د نړۍ سیاست هم د اوس سیاسي نظامي وضعیت هر لحظه په تغییر کې ده د اوکران جګړه د فلسطین جګړه په سیمه کې د توریزم پرمختګونه دا ټول څه کېدای شي چې طالبان لپاره لوی خنډ کچېری دوی په افغانستان کې داسې قوي افغاني حکومت چې ټول خواب کې راټول نه کی ټول افغانان دي او دلته که ظلم کړی ده د خلکو پرچم شروع بیا د مجاهدینو د شرف فساد او د طالبان لومړی دوره او وروستي ټکنوکراتانو او شرف فساد هغه مجاهدین چې په جمهوریت له نامونه استفاده کوله او خپل طالبانو هم جنې کلی هم ظلمونه کړی نو خبر دی چې ملي روغه جوړې ملي وحدت مخه کو کني د افغانستان سرنوشت بیا یو جګړې او د نورو یوازونو رغل خواته دي
من نه زازای صاحب په افغانستان کې تیرو هغه ته ځغلند کترن وکړو جګړو ته د سباندې څلورو لسیزو کورنۍ اړخ سیمیز اړخ نړیوال اړخ درلود په ځینو مواردو کې کورنۍ اړخ قوي او پیوړی په ځینو کې هم سیمیز او په ځینو کې هم نړیوال ورسته هم نړیوال له تروریزم په هغه بریدو چې بلخره نړیوال اړخ چې افغانستان تراسي کراشو اوس هم دې موضوع ته چې په افغانستان کې نړیوال ستړي شول بیرته ووتل طالبان هم یو لوی ځواک او قدرت ترلاسه کړ طالبان نو تقریبا پر افغانستان ټول ولکټینګ کړی دی دغه ډول د حمله یا بریدونه او دغه اداوی یا بریدونه چې کیږي خال او په تیر بیا دایښ خو لا ډیر فعال دی د ډیرو بریدونو مسولیت اخیستل ډیر خونړی حمله کړی دی دا طالبان ته پیغام ورکوي او طالبان ته کول پکار دی چې څه باید وکړي نړیوالو سره تروسه په تعامل کې پاتې راغلی دی نړیوال تروسه حکومت پر رسمیت نه پیژني او ځینې هغه شرطونه چې ورته خودل شوی دي هغه شرطونه په داخله د افغانستان کې د افغانستان اکثره وګړي هغه غواړي چې باید خزي پرې خودل شي کارته او نجونې هم پرې خودل شي زده کړته
کامل ان تاسو خپل فکر وکړي چې اکثریت تقریبا نیم ټولنه د مونږو خزینه دي تاسو فکر وکړي چې د غنیمه ټولنه چې خزینه دي د دې کار نه اجازه ورنکړل شي اې د حقوق ته درناوی ونه شي اته تفریح اجازه ونه لري فکر دا او درنیم لکه پاوز مو چې هر پاوزي 15 نفر فامیل وی دا تقریبا میلیون او اوری نو دا ناراض وی او دا د شپې ورځ ډوډۍ ونه لري او ترڅنګ یې بیکاری عام شوی وی او د خلکو حقوق ته درناوی نه کیږي. تاسو ویلي چې طالبان ته څه پکار دي؟ طالبان ته فقط صرف دا پکار دي چې مونږ په افغانستان کې دننه یو. مونږ د طالبانو امارت اسلامي مشرتابه ته ټول مسایل ویلي دي، لیکل شوي مو ورکړي دي. ولې دې مو خبره نه اورېدل کېږي؟ ولې دې مو خبره نه منل کېږي؟ دغه نقصان څه ده؟ مونږ ته دا بحث هم ورسره کړی ده چې یو هم غیر شرعي غیر اسلامي غوښتنې مونږ ولې روخو راته وایي؟ مونږ به د خپل غوښتنو په اساس زرهاوې ګټې درته وښیو، تاسې یو نقص راته وښیي.
ځاځی صاحب، همدغه موږ ازادي راډیو ته ډېر راپورونه راځي، ډېر نجونې زاړي وایي، هر څه ډول کالي جامې چې دوی غواړي موږ هغوندو، خو موږ د پرېږدي زده کړو ته ولې نه اوري؟
رښتیا وایي، کاملا زه داسې فکر کوم چې په طالبانو کې داسې حلقات شته دي چې همدغه د نظام مخالف حرکتونه کوي. د همدغه اسلامي نظام، د همدغه امارت د تباهۍ د بربادۍ دپاره هڅې کوي. مونږ داسې احساسوو، دا مسله احساسوو. جالبه دا ده چې ولې غلي پاتې دي. مثلا زه یو وزیر صاحب ته ورځم د خپل حقوقو په باره کې، دا د متقاعدینو هغه درته وښیم. دا خو ما وزیر دی، دا خو ما مشکل باید حل کړي. ولې وزیر دی ما مشکل نشي حل کولی؟ نو بس پس دغه وزیر وزارت کول څه معنی لري؟ مثلا وزارت معرف دی، تحصیلات عالی مسله ده، دغه ټول مسایل چې په جمع کوم. خو دا خو خلک ناراضه کیږي. طالبان ته په کار دا دی تاسې سوال وکړو چې وروره د افغانستان د خلکو ولس مشروع شرعي چې په ملي او اسلامي اساسات ولاړ وي غوږ ورته ونیسه، هغه عملي کا. وخت چې دا عملي شي ګوره ستونزه حل کیږي، مشکلات حل کیږي، بهرنۍ مداخلې بندې کیږي، هغو زمینه علایم و قرائن دی منزدی و رو پورو. او بیا بل باس لوی پاس شو چه دی توریزم او ترگره فکرده آغا دی افغانستان و لس ام دوز دی نریوال و سی مسلوی دعوا پاتی دا. مثلا مون وجل شو، مون تبا شو، روس ارغال وکو، امریکا وکلالا، ناتو وکلالا، او بیا دا دوستی و اندی والی دوی سه دا چه مانا؟ بیا دی دمرا شهیدان و دی دمرا یتیمان و دی دمرا کند و غم چاو خوالو؟
مننه زازای صاحب، وخت نه لرو، ډیر کم وخت لرو. اندر صاحب، تاسو څه وایئ؟ په تیر جمهوری نظام کې د افغان سرتیرو هغه امتیازونو ته په پام ویل کېدل چې طالبان ښه امتیازونه ورکوي که څوک ورسره یو ځای کېږي. که اوس دغه وضعیت په همدغه ډول باندې دوام وکړي، افغانستان کې خلک وږي دي، نیستي ده، او د خپل خېټې مړولو لپاره دوی کولی شي هر کار وکړي. که همدغسې یو حرکت پیل شي او دغسې دغه بریدونه دوام وکړي او ځینې بهرنۍ کړي هم د دې تر شا وي، فکر نه کوي چې دغه حرکتونه به پراخ نشي؟
ډیر زیات امکان لري. موږ په وار وار دا غږ کړی چې پخوانی نظامیان چې ځینې په هیواد کې پاتې دي، ځینې ګاونډي هیوادو ته تښتېدلي دي، او ځینې هم د امریکا او د ناټو غړو هیوادو ځان سره ویوړل، دا ټول خاینینو، فاسدینو، د وطن بچانو، د وطن د خلکو په پیسو باندې روزل شوي، د دې وطن مدافعینو، نه د چا شخصي غلامانو، بلکې استفاده باید تر شوی وای. متاسفانه په کور دننه کې ډېرې وزول شول، ډېر وتښتېدل، ډېرې پټ دي. له دې نه باید اوسنی حکومت ډېره په پراخ اندازه د ټولو هغو مستقي خلکو چې په تنظیمي ډلو پورې اړه نه درلوده، او هغه واقعي مستقي خلک نه، دا چې ځینې دوکاندارانو، د وکیلانو خورینو ورینو راوسی په یو شپه کې تورن جنرال کړیو، له هونه تیر په نور دا ټول مسلکي خلک باید راوسی وي، ترڅو د توریزم او تورستي ډلو په ځلم کې پرمختګ شوی. او د دوی نه دغه چې تاسو ویل ډیره مهمه ده، کله چې موږ دوی ته تنخواګانې ورکو، جذبوي په جامعه کې ډیر پرمختګونه راځي، او همداسې د جنو مکتبونه چې بنسوي دي، ډیر خلک بیکاره شوي دي. د تقاعدینو معاش نه ورکول دا په خپله یو ستونزه ده چې په ټولنه کې ارجمند ډول د خلکو
خرابېږي، حتی د دکاندارانو د تجارانو کارونه خرابېږي. دا یو ماشین د حکومتولي، حکومتولي ته باید مخه کې یوازې امنیت، موږ ډېر خوشحاله یو چې یو سرته رسېدلی ده، مګر یوازې امنیت خو په زندان کې هم وي. دلته باید ډېر هغه پراختیایي کارونه وسي چې تر هغو ټولنه په حرکت راشي او خلک راضي اوسېږي. او دغه چې تاسو ویلې دا د جبهې آزادي دغه کړنې هم د دې لپاره چې پخواني افسرانو سرتیري ځان سره جای کې خدا د افغانانو په نقص ده. طالبان ډېر قوي دي او دا به یو اسې ضربه یې غوته چې هغوی به له ستونزو سره مخامخ شي.
کور ودان د سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندړ او د امنیتي چارو پو یوسف امین زازای چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.